صحت سرمایه زندگی. شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
اوس به افغانستان که دشپه 9 بجې دي. السلام علیکم. هیله ده چې ورځ مو په خیر تیره کړې وي. عصمت ساروانیم د آزادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه واورئ. د پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر دیرشو زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن په کابل کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل د سیلونو له کبله یو دیرش کسان مړه، څلور اویا ټپیان شوي او یو څلویښت تنه بې درکه دي. ویل شوي چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. اټکل کیږي چې د مړو شمېر به تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي سر له نن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډېر او تیت پراک وي امنیت یې نشي ساتلی. خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غواړي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کبله لسکونو خلکو ته مرجوب لاوښتی ده. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې قرغیزستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د مرکزی آسیا په سیالیو کې قرغیزستان ته 15-4 ماته ورکړه. ټاکل شوی چې افغانستان به د کافا تلولیو په ترڅ کې له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره هم مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یوه اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې ښاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لار وموندله چې بالاخره دې څوکۍ ته غوره شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر و. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک غبرګون ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 100 ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګدي پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځکه د شویدو په پیښه کې د مړو شمېر نن یک شنبه 22 لوړ شو. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورشتونو وروسته ځکه وشوید او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. او د اوکراین چارواکو نن یک شنبه ویلي د دې هیواد پر بندري شهر اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي. دا حمله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس د مشر الکساندر لوکاشینکو تر کتنې 2 ساعته مخکې شوې ده. لوکاشینکو د پوتین مهم متحد ګڼل کیږي. تاسو د ازادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د سر و مال تاوانونه اړولې دي.
شدید سیلابونه راوتلي دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلیو قسمي ډول نړولي.
د سیلونو له خطره د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي؟
په داسې حالاتو کې چې مخکې دینه چې پیښه تر منځ ته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي.
د کانګو ناروغي ل بیري خلکو د خوشي خوړل کم کړي
د بخوا پر دلا باندې ورور از موږ راکان چې موږ کم در دوه دلا اروز به غوښه وړل هو اس نست هغه راکان
په کابل کې شمیر شزو د جامو افغاني برانډ جوړ کړي د جرمنی ژبې په اړه ویل کیږي چې زده کړه سخته ده خو د دې ژبې د یو قاموس مؤلف وایي
په پښتو کې یو متل دی وایي که هر جګ دی په سر یې لاره ده نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له پیشو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای ل تیرو درور زره حصے د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د راوتلو سیلونو ل عمل یو دیشتن مړ شوی او څلور اویا نور ټپیان شوی دي ډیر مرجوب ل په میدان ورده ګولایت کې د تیر شپې په سیلونو کې اوښته ده هلته نشته شپږ وشتن مړ شوی او یو څلوشت نور اوبو وړي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم
سیلاب د خورو څخه تیر شپه شاوخوا دوه بجې د میدان وردګو ولایت په جلریز چاک سید آباد نرخ او جغتو ولسوالۍ کې خلکو ته درانه او مالي زیانونه اړولي دي خو دې بې رحمه څپو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې خلکو ته اړولی دی دا یاد ولایت لپاره د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتوالي رئیس مولوی فیض الله جلالی نن غرمه مهال ازادي راډیو ته ویل چې د جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې تیره شپه د واده پر یو مراسمو سیلاب راغلی دی چې تر دا مهال لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان لا هم لا درک دي
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات په جلریز نرخ میدان ښار سید آباد جګتو چکر ولسوالۍ کې تیره شپه ناوخته شدید سیلابونه راوتلی دي چې دغو تقریبا په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولي په سلګونو محلي عمومي لارې بندې دي همدا شېبه د کابل بامیان عمومي شارع د جلیز ولسوالۍ او مرکز میدان ښار په مربوطاتو کې څو ځای بند ده او د جلیز د تکانې په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک په کرکوم په خوب ویده باندې دي نو دوی سپورې شهیدان د خاورونه را ایستل سوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرک او بې برخلیکه دي او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوو تر څو شهیدانو زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو
جلالی وایي د چاک ولسوالۍ په کجرخیلو کلي کې هم څلور تنه ټپیان سوي دي چې په ولایتي روغتون کې بستر دي نوموړي زیاتوي چې د دې ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي او هلته د خلکو سره په مرسته بوخت دي خو بل خو بیا سیلاب ځپلي د نړیوالو او نورو مرستندوی بنسټونو څخه د دې د کورنۍ د غړو د موندلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي شیر محمد چې د جلریز ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي لا هم د کورنۍ ګڼ شمېر غړي د خاورو لاندې دي او سیلاب وړي دي او نادراکه دي
د دوه بجو نه زه راویښ وم دوه نیمې بجې چې کله سیل راغی په اوبو ویستلو باندې بوشکو باندې به له تقامو اوبه راویستې تر دغه اوسه پورې مې کاته پور د شهیدانو پسې ګرځو سره شهیدانو پسې ګرځو الله پاک دې ورته چې د شهیدانو پیدا شي سره او دا د ټولو درد ده چې الله پاک یو آفت در راغلی ده نو د وطنوالو نه دا غواړو چې کومک پکې سره ده
طالب چارواکی زیاتوی چې په جلریز ولسوالۍ کې د بامیانو د عمومي سړک یو شمیر برخې هم ویجاړې سوي او د دغه ولایت ځینې نورې سیمه ییزې لارې هم او استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب سوي د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې د ځاني او نورو زیانونو معلومات لا تر اوسه پورې هم لومړنې دي او کېدای سي چې دا نور هم زیات سي
و موریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولې دي زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص عزت الله صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې ولې په افغانستان کې د سیلونو تاوانونه زیات وي
افغانستان کې متاسفانه چې طبيعي پیښې کله ناکله د کال په ترڅ کې واقع کیږي افغانستان یو د هغو جمله هیوادونو څخه دی چې د طبيعي لحاظ هغو پیښو طبيعي پیښو ته کرا شو چې هغو منبع یعنی د اقلیم بدلون آب هوا نه دي لکه زلزلې د دې لحاظ هم افغانستان ډېر زیانمنونکی دی په ډېر مغلقه او فعاله جیولوجیکي سیمه کې په نړۍ کې واقع شوی دی نو د دې لحاظ زلزلې او د آب حوادث موږ کله ناکله تجربه کوو متاسفانه په افغانستان کې. او دغه وسنۍ پیښې چې شوي پرون او نن چې شوي دي د سیلابونو موضوع د وردګو ولایت، کابل، غزنی او نورو ولایتونو کې چې واقع شوي دي، د دې عمده لامل د اقلیم بدلون دی چې ټوله نړۍ ورسره لاس ګرېوان ده. خو ولې متاسفانه چې لکه افغانستان غونته هیوادونه ډېر زیات د دې څخه زیانمن دي. علت یې هم همدا دی چې افغانستان بیا هم د اقلیمي لحاظه چې موږ ورته وګورو د آب هوا د لحاظه یو د هغو هیوادونو نه دی چې دلته هغه تخنیکي ظرفیتونه، د زیربناو د بنسټونو ظرفیتونه، بشري ظرفیت او زموږ د مبارزې او سازګارۍ ظرفیت د دغه تغییراتو په وړاندې، یعنې د اقلیمي بدلون د تغییراتو په وړاندې ډېر ټیټ دي. ولې برعکس زموږ هغه ګواښمنتیا او زموږ هغه آسیب‌پذیري هغه بیا فوقالعاده ورته لوړه ده.
صدیقي صاحب، په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره سترې ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟
عمده ستونزې د دې پیښو په وړاندې په افغانستان کې هغه زموږ اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ولې دلته وایم چې څومره د خلکو ټولنو اقتصاد ټیټ وي، هماغومره دی ځي د ښارونو نه ګوښه کېږي، اطرافي سیمو ته ځي. په اطراف کې هم بیا په هغو ځایونو کې د دې سیمې کورونه، ځمکې، دوکانونه یا بازار واقع کېږي چې هغه د دغه پیښو ته معروضیت یا هغه وړاندېتوب یې ورته ډېر نږدې وي، لکه دا اوس چې موږ او تاسو په وردګو په د کابل او غزني کې وینو. بله ستونزه دا ده چې زموږ هغه لازم تخنیکي ظرفیتونه موږ نه لرو، که مو هغه مؤسسات دي، که دولتي ادارې دي او که ځایي خلک مو دي.
صدیقي صاحب، د دغو حالاتو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې او یا په اوس وخت کې څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
پدې کې دوه درې بحث دي. لومړی دا چې اساسي دنده دا د حکومتي ادارو دا د پیښو په وړاندې مبارزې او چمتووالي وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د نورو زیرفته ادارو، ښارسازۍ او انکشاف دیهات او د دې وزارتونو دنده ده چې د دې دپاره لازم پلانونه او برنامې ولري، د دې ساحاتو د سیلاب د مخنیوي دپاره، د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره، د ځنګلونو د ودې دپاره، د شنو سیمو د زیاتېدو دپاره. دا هغه تدابیر دي چې مخنیوی کوي د سیلاب څخه چې په دغه وخت کې واقع کیږي. دا د دولت مسؤلیت. همدارنګه د عامه پوهاوي لوړول، د خلکو، د کلیو، د سپینګیریو، د ځوانانو، د ښځو په منځ کې د عامه پوهاوي لوړول دي چې کله دا حادثه کیږي څه وکړي، چې حادثه وشي بیا څه وکړي، څنګه ځان ته نجات ورکړي، اولاد ته، مال او دې ته نجات ورکړي د پیښې په وخت کې، دا عامه پوهاوی باید لوړ شي.
د اقلیمی چارو متخصص عزت الله صدیقی و چه مرکه تاسو له آزادی رادیو واوریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیښې ورځ تر بلې ډېری ژنو خلکو د تازه غوښو خوړل کم کړي دي. یو شمیر قصابان هم وایي په وروستیو کې کاروبار سوړ شوی دی، خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي د غوښو د خوراک له لارې نه، بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کېږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د پیښو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو روغتیا نړیوال سازمان تیر اونۍ ویلي و چې د روان کال له پایله په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې اووه څلوېښت تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نسیم میوندوال وای په سیمه کې خلکو د څارویو د غوښو پیرل او پخول له دې ویرې کم کړي چې کانګو ناروغي به ورته ولېږدول شي. دا وایي سیمه کې تر اوسه د کانګو ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی اورېدلی، خو خلک د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه سخت اندېښمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلکو د زیتې غوښې خوړل کم کړي دي، ځکه ویره لري چې د کانګو وایرسي ناروغي چې د پیل په پیل کې د انسانان د حیوانو څخه انسانان ته انتقالیږي، نو دوی غواړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیسي، نو ځکه یې د غوښې خوړل کم کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې مسؤولین د دې ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه او ورته نور پروګرامونه تر څو وکولی سي د کانګو وایرسي ناروغۍ مخنیوی وکړي پلی کړي.
د هلمند اوسیدونکی حبیب الرحمن هم وایي له تیر شوي لوی اختر وروسته چې ډیری خلکو قربانیانې وکړې، سیمه کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي.
واقعاً د لوی اختر په رسېدو سره د کوچني مال د غوښې څخه زیاته استفاده کېده، نو د کانګو مریضي منځته راغلې ده، نو ډېری خلک یې ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي چې دا یو ډېره غټه ستونزه ده. نو اوس خلکو د کوچني مال او غوښې ته شا ورګرځولې ده تر څو دغه د کانګو مریضي له منځه یوسي.
زړګی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی هم ورته اندېښنه لري او وایي دغلته د کانګو ناروغۍ له امله ګڼ څاروي مړه شوي دي. دا وایي
دغه ناروغۍ ډېری خلکو ته هم د غوښې له لارې انتقال شوې ده، ځکه هغه کوم څاروی چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو کله چې هغه حلال شي یا شخص د هغې غوښه وخوري نو طبعا هغه ناروغي هغه شخص ته منتقلي.
د بشیر احمد په نوم یو قصاب چې د هلمند په لښکرګاه کې قصابي کوي هم وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې هغه کسان چې له ده څخه یې هره ورځ غوښه وړله اوس اونۍ کې محدودې ورځې د غوښې پیرلو لپاره ورځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي یوازې د حیواناتو د وینې له امله د لیږد وړ ده او د پخو شویو غوښو له امله ځکه دا ناروغي نه انتقالیږي چې د کانګو ناروغۍ ویروس په 50 درجه حرارت کې له منځه ځي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه غوښه چې قصابان خرڅوي مثلا راویزان دی، دا هم د دې سبب کیدلی شي چې ویروس په دې کې شتون ولري د کانګو، او هغه کورونه چې وړل کیږي هغلته کیدای شي هغه خویندې میندې یا هغه اشپزان چې په دستکش په لاس نه لري کیدای شي خپل ځان وغزه کې یا خپل ځان زخمی کې د هډوکې په واسطه باندې یا چړې په واسطه باندې او هغه وینه یا افرازات چې په غوښه دي هغه ورداخل شي او دغه شخص د کانګو په ناروغۍ باندې اخته شي چې موږ یې د پیښې هم لرو. دغه ویروس د کانګو چې ده هغه د شپږ 50 درجه حرارت تر لاندې په ظرف د نیم ساعت کې له منځه ځي.
کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې لیږدول کیږي. ومغختل افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د تازه پیښو په اړه د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په خپل یو راپور کې ویلي وو د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 404 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د یاد ناروغۍ له امله مړ شوي هم دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتا له تاسو سره ده.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو له حکومت غواړي چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویلي چې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د خپلو راټولېدو ځایونه کم کړي. نوموړی وایي محدودیت کم شوی خو دوی غواړي په بشپړ ډول محدودیت ختم شي او په دې اړه مشورتي غونډې روانې دي، خو یو شمېر غیر شیعه سیاستوالو د طالبانو اقدام مذهبي نفاق ته لمن وهل بللې دي.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي دوی هیله لري چې څه کال هم د عاشورا مراسم په لویه کچه له کومې امنیتي پیښې پرته وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دوی غوښتي چې د هغو ځایونو شمېر راکم کړي چېرته چې ډېر خلک راټولېږي.
جلسې بزرګ از علمای تشیع د محرم په اړه د شیعه علماو لویه غونډه وشوه. د خلکو د غوښتنې پر بنسټ ټول اهل تشیع علما له اسلامي اماراته غواړي چې د محرم په مراسمو هر ډول لګیدلي محدودیتونه لغوه کړي. همدا ډول دی چې د تور بیرغونه چې د ویر او امام حسین په نوم پورته کېږي د لګولو مخه نه نیسي.
د افغانستان د شیعه علمانو شورا د دارالانشا د رئیس په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتو سره کم شوی، خو د بشپړ لرې کېدو لپاره یې مشورتي غونډې روانې دي. د ویلو دا چې پرون هم د چنګاخ په یو دېرشمه د شیعه علمانو شورا په یو کانفرانس کې د دې محدودیت د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. تېره اونۍ د طالبانو حکومت یوې اعلامیه کې وویل د محرم مراسم به له هر ډول محدودیت پرته وشي، خو د چنګاخ په 28مه نېټه یې ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې امنیتي تدابیرو له امله لویې غونډې او ډله ییز ګرځېدل راګرځېدل محدود دي. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې د ثبت کړه نېټه یې معلومه نه ده خپره شوې، او په کې ادعا کېږي چې طالبان په مزار شریف او کابل کې د شیعه وګړو لخوا د تورو بیرغونو د لګولو مخه نیسي. د طالبانو حکومت رسماً د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو د محرم په مراسمو کې د طالبانو حکومت لخوا د محدودیت وضع کولو پرېکړې بېلابېل غبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې نن سهار په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا عمل مذهبي نفاق ته لمن وهل بللي. د ازادۍ جبهې په اعلامیه کې زیاته شوې، طالبان د یوې داسې ډلې په توګه چې د خلکو ملاتړ نه لري غواړي په افغان ټولنه کې مذهبي زغم له منځه یوسي، او ټوله ټولنه له اسلام د طالبانو د افراطي افکارو روایت تسوق کړي. د ازادۍ جبهې په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کربلا پاڅون پر باطل د حق او د ظلم پر وړاندې د عدالت سمبول دی، او د طالبانو حکومت ځکه خلک د محرم مراسمو ته نه پرېږدي چې د دې جبهې له قوله د هغوی په منځ کې د ظلم پر وړاندې د درېدو له روحیې ویرېږي. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد مو د ازادۍ جبهې د څرګندونو په اړه د دوی غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون چې له افغانستانه د باندې اوسېږي د محرم په مراسمو د طالبانو د حکومت محدودیتونه غندي او زیاتوي، دا ښیي چې طالبان نه دي بدل شوي. د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ادعا کړې چې طالبانو له ټولو هغو سیمو چې اهل تشیع پکې میشتي د ویر په مناسبت لګول شوي بیرغونه ټول کړي دي. د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوې څانګې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو دا کړنه مذهبي نفاق ته لمن وهل بللي، او زیاتوي په مذهبي مراسمو محدودیت لګول تعصب، جبر او انحصاري فکر دی. د جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سره سره د محرم په مراسمو کوم جدي بندیز نه و لګول شوی، او تر څنګ د هغه مهال چارواکو هم پکې ګډون کاوه.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرزبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. دا له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی د دواړو مشرانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشرانو د روسیې د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر بر برخلیک هم په خپلو کې خبرې وکړې. تفصیل واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو پر روزنه بوخت دی، اوس د ناټو د غړي هیواد پولند پر لوري مخکې تګ ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی، او دوی غواړي چې د لویدیز پر لوري مخکې لاړ سي. درځي چې د پولند پلازمینه وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لاړ سو. د ناټو غړي هیواد پولند بیلاروس ته د واګنر ځواکونو د رسیدو په جواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د وروسته له هغې چې تیره میاشت واګنر شرکت په روسیه کې لنډمهاله بغاوت پیل کړ، او بیا یې خپل پوځیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو دوه ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولند تیره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 د کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام سوي دي. روسی اژانسونو د لوکاشینکا خبري راخیستي چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سرستانه، خو پوتین ویلي دا عملیات ته خو ناکامه سوي دي. اوکراین تیره میاشت خپل هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسیې ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسیې ځواکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنی جګړه پر مهال د اوکرين سباندی یو پر شپږمه برخه خاورې نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی تیر سیشن به ویلي و چې د اوکرين اقدامات ناکام سوي نه دي، خو دا مقابله به سخته او خونړۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د طالبانو بندیزونه مخ په زیاتېدو دي، په کابل کې یو شمېر ښځو د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی چې د خیاطۍ یو کارځای او پلورنځی هم لري. دوی وایي په دې کار سره یې 15 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.
د عالیه حریر، فرحناز پریبرز او مهریه پونم درې ونجونو د حریر پونم د جامو یو برانډ جوړ کړی چې په کابل کې د خیاطۍ کارخونه او د خزینه جامو د سکولونو او بوټانو پلورنځي لري. له دغو مېرمنو څخه یو الیاس حریر چې درویش کلنه ده او د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوې ده وایي له دوه نورو مېرمنو سره یې په ګډه دا کار پیل کړی دی. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
موږ درې نجونې سره راټولې شولو او دا کار مو پیل کړ، ځکه دا په یوازې نه کېږي، موږ به د یو بل په هڅونه او ملاتړ پر مخ ځو او دا مهم دی.
د دغه ښځو له ډلې یوه بله فرحناز پریبرز ده. نوموړې وایي د جامو په دغه برانډ کې ټول ټال 1500 افغانۍ پانګونه کړې ده. نوموړې وایي دا برانډ یې نورو ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو او افغاني جامو سره د لیوالتیا په موخه جوړ کړی دی. د میرمن فرحناز خبره د خیاطۍ د دې مرکز او پلورنځي په جوړېدو سره په ټولیزه توګه 15 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زموږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې چې موږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې، بل یو زموږ موډل دی، بل یو جلی ده چې زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
د میرمن فرحناز په خبره په کابل کې په یو پلورنځي کې د حضوري پلور ترڅنګ دوی په آنلاین ډول هم خپل محصولات پلوري. د جامو د غبراني و کارکونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وای خوخه ده چې د کار زمينه ورته برابره شوې ده. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
هدف مو فقط
په داسې ولادت کې چې ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، زه دلته کار کولو ته ډېره خوشاله یم او ښځې هڅوم چې له کوره بهر کار وکړي ترڅو پرمختګ وکړي.
د جامو دغه برانډ په داسې حال کې جوړیږي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګېدو وروسته ډېرې ښځې بیکاره شوي او ډېرو سوداګرو مېرمنو خپله پانګه له افغانستان ایستلې ده.
وایي د جرمني ژبې زده کول ګران کار دی، خو داسې کسان شته چې دا ژبه یې نه یوازې په لوړه کچه زده کړې، بلکې قاموس یې پکې تالیف کړی دی. دا سړی ډاکټر محمد اکرم ملک زی دی. سنا کاکړ ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
یو ویقلن محمد اکرم ملک زی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په امانی ریسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملک زی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملک زی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
تا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید وایي په رښتیا جرمني ژبه ده سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
په خو کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړ چې کزه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم، تا کارونه کوم نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دی.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تا
تشریحی مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمنی ژبې د آسان زده کړې یو کتاب هم لیکلی چې 300 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه دا ژباړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفام اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبه په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې